د جرمنی د دفاع وزیر هیله مندی خی چې د ولسمشې د ټاکنو پایلې هر څه زر اعلان شي او ټول لورو ته د منلو وړ وي. مېرمن کارن باور د سې شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا خبرې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازم نه ده چې له افغانستان نه د وتونکو امریکایي ځواکونو شمیرو پورې وتړل شي. دا او نور مطالب په روانه خبری خبرونه کې دراورو. دوستانو زه اجمل اندی مول خپل نور همکارانو سره یو ځای مو هر کله کوم، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملالی بشیر دراوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د طالبانو درې مهم قومندانان وژل سوي دي. او د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړی چې د اعتراضونو پر مهال یې سلګونو کسان وژلي دي. بشپړه خبرونه. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ناټو نظامی سازمان مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي رادیو ته ویل د دوی له هڅو یو دا ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. ښاغلی کزالی ویل ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې طالبان په رښتینې ژمنې سره د مذاکراتو میز ته کښېني، په دې معنی چې مصالحې ته حاضر سي او یو شمیر مسالې ومني. که داسې وسي د سولې توافق ته به ښه فرصتونه برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل له مخکې نه اعلان کړی سفر بریالی وباله. ولسمشر ټرمپ د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوې دي. ناټو په دې اړه د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل سوي دي. د هرات والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي په دې پیښه کې د طالبانو د ولسوال مولا ګلشیر نظامی مسؤول حافظ زبیر او د دې ډلې د استخباراتو مسؤول حافظ طلحه په زاول ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د هیله څرګنده کړه چې د دوو کسانو له وژل کېدو سره به په زاول ولسوالۍ کې امنیت مخ پر وده سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امنیتي ادارو مشرانو په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د بمي حملې په اړه پرون د خپلو پلټنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې حملې په نتیجه کې یوه نیمه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو یو بهرنی کارکوونکی انیل راج وژل سوی و. د امنیتي ادارو په دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو په مشرۍ پلاوي هم حضور درلود. تادامیچی یاماموتو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره د امنیت تدابیر زیات کړي. تیره اونۍ د کابل ښار په میکروان سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یو موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکوونکی ووژل سو. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیر شپه خبره سو وویل چې ښاغلی یاماموتو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان حاضر وو د دې سازمان د تاسیساتو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د لازمو تدابیرو غوښتنه وکړه. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. دا خبره میرمن ویلز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې برطانیایي ورځپاڼې ګارډین تیره میاشت په لوګر ولایت کې په ښوونځیو کې تر 500 زیاتو اغېزمنو سویو هلکانو د جنسي ځورونې په اړه راپور خپور کړ. راپور ادعا کوي چې هلته یو داسې کړی فعالیت کوي چې د کوچنیانو په جنسي ځورونو کې لاس لري. ویلز ویلي چې جنسي تاوتریخوالی او د بچبازۍ دود په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت په دې اړه تحقیقاتو ته ژمن دی او سرغړونکي به مجازات سي. د هلکانو د جنسي ځورونې راپورونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري دود دوام لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پوری کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلي دي. دا وروسته له هغه چې په ایران کې د اعتراض د وژل سوي اعتراض کوونکو ناتایید سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي. ایران دا یو درواغ وبله. ترامپ نن په لندن کې د ناټو سرمشریزې پر مهال وویل ایران شای اوس مهال زرګونو کسان وژني او له همدې کبله یې انټرنیټ قطع کړی دی چې خلک هلته روان وضعیت ونویني. د ویل چې د وژل سوي شمیر ډیر زیات دی او دا یو بد خبر دی. د تهران د پولیسو مشر نن وویل چې د تیلو د بایو د زیاتېدو پر ضد په اعتراضي لاریونو کې څلور لاس لرونکي نیول سوي دي. د ویل چې په ناکراري رامنځته کولو کې د نورو لاس لرونکو پیژندنه دوام لري. یوه ورځ مخکې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې په ایران کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې 208 کسان د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپنو په نتیجه کې وژل سوي دي. د ایران د قضایه کمیټې ویند غلام حسین اسماعیلی د لوی شمیر کسانو د وژل کېدو خبر رد کړ. ایرانی چارواکو د اعتراضونو پر مهال په دې هېواد کې انټرنیټ قطع کړ او تر اوسه یې د وژل سویو اعتراض کوونکو دقیق شمیر نه دی خپور کړی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړی وګورئ او ولولې. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د جرمنی دفاع وزیر کابل تتلی او هلته هیله مندی خودلی چې د ولسمشری د ټاکنو پایلې به تر هر څه زر اعلان شي او ټول لورو ته بده منلو وړي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبری غونډه کې د جرمنی د دفاع وزیر څرګندونې در سره شریکو. دا به مو اوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازم نه ده چې د افغانستان نه د امریکایي وتونکو سرتیرو شمیر وټاکل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوي خبرې مثبت لوري ته روانې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو او همدارنګه به په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې تازه حال هم درو. نیمه نړۍ پروګرام او د ګولیا چار تنظیم پروګرامونه هم په همدې سات کې خبریږي. د جرمنی د دفاع وزیر هیله مندی خی چې د ولسمشری د انتخاباتو نتایج به ډیر سره اعلان شي او ټول خواو ته به د منلو وړوي. نوموړی د سې شنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو خبري غونډه کې ویل د ولسمشری د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په صورت کې جوړ شوی حکومت به د سولې خبرې چټکی مخته یوسي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې د جرمنی مرستې ډېرې مهمې بللې. امید ظاهر مل موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوسته کابل په استډیو کې دی. زهیر مل صاحب، خبرونه تستړی مشي، نور جزئیات لته سوالو.
مننه آن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام. ټاکنی د سولې بهیر او د افغانستان امنیتی وضعیت د ولسمشر محمد اشرف غنی او د جرمنی د دفاع وزیر د بحث اصلي موضوعات رانغړل. د آلمان د دفاع وزیره کارن باور د سیشن بی پورس په ارګ کې د ولسمشر غنی سره وکتل او په یو غټه خبري غونډه کې ویل دوی هلمند چې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو پایلې هر څه ژر اعلان شي او ټولو سیاسي لوريو ته د منلو وي. مېرمن باور زیاتوي ولسمشر غنی سره خبرو کې ویلي هغه دولت چې د ټاکونو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې هم په قوت مخته یوسي. د وای هیلمن یو چې د ولسمشری د شوی او ټاکنو پایلې هر شزر اعلان شي او ټول سیاسيونو ته د منلو وي هغه دولت چې د ټاکنو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې په قوت مخته یوسي. د آلمان د دفاع وزیره د دوشنبه په ورځ افغانستان ته راغله او په مزار شریف کې د خپل سرتیرو سره ولیدل. مېرمن باور په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د مشتیدو هدف دا دی چې افغانان په امنیت کې ژوند وکړي او په دې برخه کې دوی خپل هڅو ته دوام ورکړي. انسب همدارنګه ولسمشیر غنی په دې خبري غونډه کې ویل چې جرمني تل په سیمه کې دی او با ثبات افغانستان ملاتړ کړي او په دې اړه یې 1300 کلونو کې د درې مهم غونډو قربتوب هم درلودل. ولسمشیر ویل چې جرمني د سولې او د افغانستان د دفاع په برخه کې له افغانستان تل ملاتړ کړي دی. ولسمشر وایي موږ د افغانستان د راتلونکو پاړه په مختلفو برخو خبرې وکړې. د باعزت او تلپاتې سولې لپاره ساسي ټینګار مهم دی. جرمني د سولې لپاره د اسانتیا او د چمتو کولو په برخه کې د لومړیتوب ونډه درلودلې او د خلکو د حقوقو او د اساسي قانون پر رڼا کې د خلکو له ازادیو او لاسته راوړنو ملاتړ کړی. افغان چارواکو وړاندې ویلي دي چې جرمني په تیرو کلونو کې افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې په بیلابیلو برخو کې لګیدلې ده او خورا مهمه هم ده. اوس مهال جرمني په افغانستان کې نږدې 1300 سرتیری لري چې له کابل سربیره په مزار شریف او کندوز کې د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې فعالیت کوي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوو امید ظاهر مل. دوستان و موریدل چې د جرمنی د دفاع وزیر کابل تتللی هلته ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په نورو مسلو سربیره هغه هیله څرګنده کړې چې د ولسمشر د ټاکنو پایلې به زری اعلان شي او ټول خواو ته به د منلو وړ وي. خو د ولسمشر د ترسره شو ټاکنو لومړنۍ پایلې لا هم ځنډیدلې دي. بیلابیل دلایل او سببونه شته چې تر اوسه پورې د دغو لومړنی نتایجو د اعلان مخه ډب کړي. یو هم په وو ولایتونو کې د یو شمیر معترض نوماندانو د پلویانو لخوا د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو تړل دي. دا دفترونه چې ل تقریبا دوه اونۍ راهیسې تړل دي، پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنه او تفتیش مخته نشي وړلی. خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې په دې اړه مثبت لوري ته روان دي. اکرام الله اکرام پرې جزئیات راکړي.
د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل تهیلي مخکې لدې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په ګډون د معترضو نوماندانو پلویانو په وو ولایتونو سرپل، جوزجان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین هیله لري چې ډیر ژر په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل شي. د دا کمیسون ویان زبی سادات ازادي رادیو ته وویل چې د ورستوي انتخاباتي لانجو په تړاو له معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسون خبرې مثبت لور ته روان دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 3 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. دوستانو موږ له یوې تخنیکی ستونزې سره مخ شو او د تخنیکی ستونزې د دې سبب شول چې د موږ په خبرونو کې څخل چې په کار و زمو خبرونه هسي پر مخولاړ نشي. په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل له معترضو انتخاباتي ټلو سره پیل شوې خبرې مثبت لوري ته روان دي. اوس پر راشو هغه مرکې ته چې د انتخاباتو د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ټاکنو بنسټ وي. کچیر رښتیا کمیسون په ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې د بهیر د پایل پاړه معترضونو سره وی هوکړه ترستلې وي، دا یو مهم پرمختګ دی. اکرام الله اکرام د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده.
کچیر واقعا کمیسون په دې توګه نه دی چې په دغه خپل خبراتو یا مذاکرات کې له معترضو کمیسون سره د جوړې تورې شي چې د خپلونو پرانیستل شي او واکه دوی د خپل پریکړو تطبیق لپاره چې هغه بیا شمیرنه ده او تفتیش د زمینه جوړه کړي او موږ تاسو یو قدم لاندې کړي د پایلو اعلان کړه. نو د خپل یو جدي پرمختګ ده او د دې حسخه موږ ستاینه کوو او که چېرته واقعا دغه مسله ورسېږي ان شاء الله چې سبق خبر وي او خو بدل چې کمیسون څخه د تاسو په وخت مستون جزئیات د خبراتو او کوم سره باندې توافق شوی دا خبر شریک کړي تر څو خلک هم پوه شي چې ستونزه پسته کې وه او کمیسیون په کوم ټکی کې وتوانېده چې حداقل معترض ټیمونه دې ته وهڅوي چې د خپل اعتراض څخه لاس واخلي او کمیسیون ته اجازه ورکړي چې خپل
کړنه تطبیق. رشید صاحب، دغه وو ولایتونه چې انتخاباتي مرکزونه پکې تړل شوی دي، د معترضو انتخاباتي ډلو لورې نو اجازه نه ورکول کیږي چې راشمیرنه پکې بیا دوباره وشي، که چرته په دې ولایتونو کې راشمیرنه بیا څېړنه پایل شي او بل اخره کمیسون د لکه څنګه چې تاسو ویل د رایو د لومړنیو پایلو اعلان ته یو قدم نږدې شي، فکر کوي چې وروسته ل اعلان به هم دغه ډول کړکیچونه رامنځته شي کنه کوم ستونزه بنوي؟
دا اثبات پیدا کی په دې پرې چې د تاکنو د خپل کمیسیون د فایل کې لانی کې پلان دي دا ورکه څومره د تاکنو د کاندیدانو لپاره د منډلو وړ دي، ځکه چې وایي زینا فدی چې تا وګوي چې تاسو کاڅه کومه وي چې کاڅه کمیسیون لپاره په خامه خا دا یو خزيره ده د فایلو د اعلان وسنی اعلان لپاره او که چې به شکایتونه په زیاتې او د شکایت کمیسیون پرې کې مسخصي چې او شکایت درسته کیږي او کلی او بلخره د ټول فوق قناده حاصل کړي، نو خامخا په دې کې بیا وخت تیریږي او د شکایت کمیشن لپاره بیا فیصله ماموریت وي چې هغه بیا هم په د شکایت په اړه باندې څېړنې وکړي، تفتیش سره کړي، د رائے د ټولو د اعتبار موضوع مکاسي، نو خامخا په وخت وخت نشي او دا چې د شکایت کمیشن عملیاتي پلان او څو دي د ته آماده دي، دا هم په کار د شکایت کمیشن په اړه باندې به خپله معلوماتو کې څومره واقعا دی آماده دي چې
کچې د شکایت کاتې زیاته بیا ټول په وخت باندې ترسره کیږي. رشید چې یو بل مسله چې د انتخاباتو کمیسیون لتیرو سور زوري سي په دې باندې ټینګار کوي چې دوی به تخنیکی راپور درلن شابه د کمیسیون مشرانو ته سپاري تر څو خپل ورسي پریکړه د کمیسیون د رهبرۍ شورا اعلان کړي، خو ترنن هم د راپور نه دي سپارل شوی. نن یو ور بیا دوی ژمنه کوي چې د راپور تخنیکی راپور به سپارل کیږي، فکر کوي چې نن به وتوانیږي او د ځن لاملې څه شي کېدل شي؟
دغه وخت کې چې عامه اصول ډیر حساس دي او په دې حال کې ټول هغه لوري د ټګوري چې کمیسیون فکر کوي د ملک هله منډې لیک کمیسیون څخه دا ده چې یعنی دغه وضاحت خلکو ته ورکړي او وګوري کچې ته انوانونه وی او بهانه کول شي او بهانه، اما اصل حقیقت څه ده؟ یو رجل کیږي چې نن تر موسم پر راپور ورکړي او وخت سامال دي، سبا ته بیا بل خبره ماته راپور باندې کار روان ده، بل ورځ بیا امانه خبره کیږي، نو خلک چې کمیسیون هغه اصل حقیقت خبرته وایي چې راپور کې قرض په صورت کې وخت نیسي، اما هغه باید مراحل شي اوس دغه مرحله ویش چې نقصه وایي د موږ لپاره جدي اندېښنه ده چې یعنی هر څه د نوټ د خوښې په اساس باندې سمبال کیږي، نه دا چې هلته یو څه په نامه محدوده وي او د هغه په چوکاټ کې هر څه جوړ شي. اوس د کمیسیون څخه موږ غوښتنه ده چې که راپور باندې کار روان وي خو وضاحت کوم راپور په کوم جزئیاتو او څو کار پکې تاخ نهایتا د بشپړ کیږي او که هر موږ دا خبره به وو دا خبره په ډېر قناعت ورنه
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ شرایوي رئیس یوسف رشید سرمو په ورستیو انتخاباتي مسایلو او نندرو مرکه اوریدله د آزادۍ راډیو ده.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د امریکا د دفاع وزیر وی له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه ضروری نه ده چې له افغانستان نه د وتونکو امریکایي ځواکونو په شمیر پورې تړلې وي. مارکیس پر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې بیا وویل چې په دې هیواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 8000 ته راکم کړي، خو پوښتنه دا ده چې طالبانو تر اوسه یې له امریکا سره په شوو خبرو کې له دې هیواد د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه مطرح کړې. آیا دې ته به غاړه کېږدي چې هم له امریکا سره سوله وکړي او هم دا ومني چې ځواکونه دې په دې هیواد کې پاتې شي؟ موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی ده. نوري صاحب راسره هم دا اوس په سټوډیو کې دی. نوري صاحب مهرباني وکړئ.
بلې ان صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې سره تړلې نه ده. مارک اسپر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره اونۍ افغانستان ته د سفر په مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او وی ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانې ده. له رويټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپل خوا او هم د ناتو د نورو غړو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه د ډاډه دی چې امریکا او متحدان د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره دا خبرې یقیني کولای شي چې افغانستان به بیا د هغو ترورستانو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې ځانګړې شمیره یاده کړي وویل چې د ناتو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. اسپر وویل دی ډاډه دی چې په افغانستان کې کولای شي د ځواکونو شمیر کم کړي او هم دا مسله یقیني کړي چې له خاورې به بیا تر هغه د ځالې په توګه استفاده نه کوي چې پر متحدو ایالتونو حمله وکړي. هغه په دې اړه چې دا به څه شمیر وي نور جزئیات البته ورنکړل. ښاغلی اسپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ځواکونو د شمیر کمیدل به آیا په یو ډول له وسلوالو طالبانو سره د سولې له یوې موافقې سره تړلی وي وویل نه دا لازمه نه ده. خو له دې مخکې دا له امریکا سره په خبرو کې د طالبانو یو عمده شرط چې کله به له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه وځي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي او د ناتو د نورو متحدینو په زرګونو سرتیري دیره دي. مخکې له دې چې په 13 سپتمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې خبرې لغوه شي دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې له مخې له دې هېواده په زرګونو امریکایي سرتیري وتل او طالبانو هم په بدل کې دا ژمنه کړې وه چې سخت دریځ به بیا پر امریکا له دې ځایه د حملې لپاره کار نه اخلي. خو اوس پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره د امریکا د سولې رسمي خبرې بیا پیلېږي او په نتیجه کې دواړه لوري د سولې موافقې ته رسیږي، طالبان به دا ومني چې یو شمېر امریکایي سرتیري د افغانستان کې پاتې شي؟ د پښتنې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر داسې ځواب وایي:
تاسو په خپله پیلېږي چې سیاست د مور لري نه پلار. کله چې مجبوریت په سیاست کې راشي سړی هر شی منلی شي او مني. طالبان هم دې نتیجې ته ورسېد چې په جنګ کې د دوی زورونه رسېږي چې د افغانستان حکومت په دوی په لاس کې ونیسي او دوی اوس غواړي بېرته راشي افغانستان ته. پاکستان هم دوی سره اوس په ښه نیت نه غږېږي. نو له هغه که چېرې دوی په فشاري کوي د دوی بیا غیله دی چې تباه شي ټولې او د منځه لاړ شي بل کار نه لري او افغانستان به هم تباه کېږي. نو له هغه دوی مجبور دي د سیاسي له نقطې نظره چې دا شی ومني چې یو څه عسکر د امریکا دا هم د امنیتي مسائل په افغانستان کې پاتې شي. که چیرې دا پاتې نه شي په افغانستان کې د دې امکان شته چې بیا طالبان هم هغه حکومت ته رجوع وکړي چې دوی په نوي کال کې دوی دا کار وکړي. نو له دې کبله زه فکر کوم چې دا اوس طالبان هم دې ته مجبور شوي دي چې دا شی ومني.
تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې رسمي خبرې به بیا کله پیلېږي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. دې مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم افغانستان ته د وروستي سفر په مهال اشاره وکړه او ویل طالبان اوس غواړي سوله وکړي او که دا ډله اوربند وکړي ورسره به شخړې ډېرې کمې شي.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو ناوړې له نوري صاحب څخه مننه کوو چې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې را سره شریک کړې چې ویل له طالبانو سره د سولې یو احتمالي توافق افغانستان څخه د وطنکو امریکایي ځواکونو له شمیر سره خامخا تړلې نه دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم د مقررې په عمل کېدو به د لومړي ځل لپاره د دغو ادارو کارکونکو د تقاعد له حقونو برخمن شي. خان محمد سیندی په اړه په دې رپورت کې تفصیل راکړي.
هارون وکاله په یوې غیر دولتي ادارې کې کار کړی خو له دغه ادارې نه لوتلو وروسته د تقاعد په نامه یو پول هم نه دی ترلاسه کړی. دی وی په غیر دولتي ادارو کې دا شان کار کول له ورځنۍ مزدورۍ نه پرته نور څه نه دي. اوس چې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د تقاعد د ورکولو مقرره نافذ شوې، هارون هیله من دی چې دغه مقرره د کاغذ پر مخ پاتې نه بلکې پلی شي.
کما تقریبا 7 سال دم چیز کار کردم دم کمپنی کوم تقاوت یا کوم
ماش په کله په یو شرکت کې کار وکړ. الله دغه شرکت نه لوتل ورسره ته د تقاوت په نوم هیڅ نه دی راکړل شوی. هله من يم دغه نوې قانون په خټوګه عملی شي.
عبد الوهاب سمدی چې د وی خصوصي رسنۍ کارکونکو دی ټینګار کوي چې د عدالت د تضمینولو په هدف باید دغه مقرره په جدي توګه پلی شي. مخکې له دې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو لپاره دا شان کوم اصل نه و او ډېرې غیر دولتي ادارو خپلو کارکونکو ته د تقاعد حقونه نه ورکول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تازه شپو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکوونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم مقرره جوړه کړې ده. دغه مقرره چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان نافذه شوې درې فصلونه او دوه ویشت مادې لري. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه مقرره د خصوصي سکتور او د کارګرانو د ټولنې په همغږۍ جوړه شوې ده.
دری مقررات تمام افراد و اشخاصی که در سکتور خصوصی کار میکنن اونا
په دغه سند کې ټول کسان چې له خصوصي سکتور سره کار کوي شامل دي او دغه تقنینی سند لخی ګنو استفاده کولای شي. په لیک کې دوی ته دولت او په تیره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمن دی.
د ښاغلی احمدزی په خبره ټول ملي او نړیوال شرکتونه چې په افغانستان کې د کار کولو جواز لري مکلف ګڼل شوی چې دغه مقرره پلی کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې له کابل څخه د آزادی رادیو خبریال وایي د غیر دولتي ادارو خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو تنظیم د مقررې په عمل کېدو به د لومړي ځل لپاره د دغو ادارو د کارکونکو د تقاعد حقونه پر ځای شي. زموږ حق له آزادی رادیو نه اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ و موضوع خبر به یې چې لندن د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د دې پوځي تړون د مشرانو او همدارنګه نورو مراسمو کوربه دی. دغلته نن د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده او د دې غونډې یو مهم مېلما د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. فرشته جلالزئی زموږ همکاره په لندن کې ده او د همدغه مراسمو د پوښښ لپاره تللې ده. همدا اوس سره په تماس کې ده. فرشتې، خبرونې ته ستړي مشي، دا نه به واورو څنګه دغه د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې پیلېږي او په څنګ کې نورې څه خبرې دي د ناټو د اویایمې کلیزې د مراسمو په مناسبت؟
مننه ان صاحب، اول خو اوریدونکو ته باید دوایم چې دلته د ناټو تړون د مشرانو د غونډې لپاره ځانګړي هغه د رسنیو لپاره جوړ شوی ځای دی، نو که په بګراوند کې زما د خبرو شاته اوازونه راځي له دې څخه مخکې له مخکې معذرت غواړم. دلته د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. لکه څنګه چې تا وویل، ناټو اویا کلنه سوه په نولس سوه نهه څلوېښت میلادي کال کې، کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده د ناټو تړون تشکیل شو. او له هغه راهیسې دا اویا کاله دي چې دغه تړون فعالیت کوي او دوی نن دلته په شاندارو مراسمو دغه مراسم لمانځي، رسمي مراسم دي. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه مراسمو ته یو مهم مېلمه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دی. د هغه میرمن هم ورسره راغلې ده. هغه نن سهار د ناټو له عمومي منشي یونس ستولتنبرګ سره کتلي دي. دواړو د ناټو تړون د فعالیت دفاع کړې ده. یونس ستولتنبرګ ویلي دي چې ناټو په نړۍ کې د ډېرو مهمو تړونونو څخه دی او یو ډېر بریالی تړون دی. د امریکا متحدو ایالاتو هم جمهور رئیس هم په خپل دغه خبرو کې د یان سولتنبرګ سره په خپل خبرو کې د ناټو تړون پر نړیوال اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د ناټو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډیره حده په ختیځه اروپا کې، مخصوصا په پولنډ کې، د روسیې پر نفوذ په بالتیک سمندر پر غاړه په پرتو هېوادونو کې د روسیې پر نفوذ باندې خبرې کېږي. په دغه غونډه کې همداراز د ګرجستان مسله مطرح ده. ګرجستان د دوو جلاسو سیمو، ابخازیا او جنوبي اوستیا په خاوره کې د روسیې پر فعالیت، او نورې مهمې نړیوالې مسالې چې نن ورځ د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه ده. د ناټو تړون د ویان د مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی به همداراز په افغانستان کې پر خپل ماموریت باندې پر تعهد باندې ټینګار کوي، مخصوصا د افراطي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره پر مبارزه چې د داعش وسواله ډله هم پکې ده. او همداراز د افغانستان د په اړه یو ځانګړې غونډه هم جوړې چې په اړه کې به په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ازادیو خبرې وشي، د مطبوعاتو د ازادۍ پر اهمیت، او همداراز د افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې به هم خبرې وشي. او څومره معلومات چې ما ته ورسره رسېدلي دي، د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي اریانا سعید به په دغه غونډه کې وینا کوي او د دې د خبرو تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې وي. نو د ورځې په جریان کې دغه غونډې تنظیم شوې دي، پلان شوې دي.
مننه کوو فرشتي په دې اړه باندې خو ډېرې خبرې کیږي. موږ به د خبرونو په جریان کې کوشش کوو کله چې تاسو داسې فرصت هم لرئ د معلوماتو د راکولو لپاره په خبرونو کې به در سره په تماس کې کیږو، او خپل اوریدونکي به د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت په لندن کې د روانو مراسمو او همدارنګه دغلته د ناټو د سرمشري سینه خبر ساتو. موږ پسې د خبرونو وخت را رسید. لاتانه مننه کوم فرشته جلال زئی کور مو ودان. دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. زما بل همکارا ملالی بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
نن د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د توریزم پر ضد مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندیښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران تور پوری کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلي دي. دا ورسته له هغه چې په ایران کې د وژل سوي اعتراض کوونکو ناتاید سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي، خو ایران دا یو دروغ وبلل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري اوس هم د کابل سټډیو ته ځو، او هلته اجمل تورمان د نن ورځې سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ټوکیو د 2020 نړیوالو سیالیو لپاره د افغانستان د لامبو د غوره لوبغاړو د غوراوي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست رسنیز مسول مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبې د دیرش افغان غوره لامبوزانو ترمن پیل شوې دي. د نوموړي په خبره دا لوبې 13 ورځ نه وخته پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلومات پر بنسټ د دغه لوب پای کې به درې لوبغاړي د تمریناتي کمپونو او د ټوکیو د 2020 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دوهم پړاو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون وین شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لیگ څخه هدف په افغانستان کې د فوټبال د ورزش وده او د فوټبال د کلبونو او لوبغاړو د وړتیاو لوړول دي. دغه لیگ ابتدایي پړاو څو میاشتې مخکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوی و چې د هر ولایت اتل ټیم د لوبو دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه چې اوس د زون د اتلولۍ لپاره لوبېږي. دا لوبې به 15 ورځې دوام وکړي. د معلومات پر بنسټ دوهم پړاو لوبې په کابل کې د زنونو د اتلانو ترمن تر سره شي. او د 2019 میلادي کال لپاره د نړۍ د طلایي توپ ګټونکو بیا هم ارجنټاینی لوبغاړی لیونال میسی وپیژندل شو. میسی د شپږم ځل لپاره طلایي توپ پلوي. په دې اړه مراسم 13 شپه په پاریس کې جوړ شوی و. مخکې تر دې نوموړي د فوټبال شپږ طلایي بوټونه هم ګټلي و. دا د فوټبال لومړنی لوبغاړی دی چې په دې شمیر مهمې جایزې خپلوي.
دوستانو سپورتي خبرونه وو اجمل تورمان درته وړاندې کړل. په همدې سره دا خبری برخه پای ته رسو. راځوونی زو پروګرامونو ته نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ګوډیا چار لا یاد ما باسي
نیمه نړۍ.
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
ترماستریکا چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه وي. د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګو مینوالو سلام. زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشته غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دیونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتری خالي وړي. ولی ځینې ناویانې د پلار له کوره پر اوړي چیز زورول کیږي؟ د دې تاوتریخوالي پایلې څه کیدی شي؟ اسلام په اړه څه وایي او د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پیل لپاره د ضروري وسایلو او کالیو برابرولو ته وایي، چې معمولا د نجلۍ د پلار د کورنۍ له لوري برابرېږي. خو که نجلۍ په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یا د برابرولو توان نه درلود، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنیو لانجو او تاوتریخوالي بدلېږي؟ په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ چې په لومړي سر کې له هغې ځوان نجلۍ سره خبرې شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیز په برابرولو لګیا ده.
دغه دسمال تاسو په خپل لاس جوړ کړی، خامک مې کړی او د څو نور چې دي ورېندار مې سره مرسته کړې او دوه دانې راته ګنډلي او نور کالیان مې ګنډلي دي او څو جوړې کالي چې وایي جیسته دغه
ښه دام راته ووایه چې نور دې څه جوړ کړي دي په لاس باندې؟
او دغه ښسته مې یو دولس ټیکري جوړ کړي په لاس او نور مې دغه د کور لوازم شیان اخیستي دي.
دوستانو، دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي، نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه سیټ چینی ده چې ما اخیستی ده. بل څه خو راکش کوم نو خور دا دراندې کښېنشم، ماشین کلا شوې ده، پاکه ده، دا شیان مې اخیستي آمادګي مې.
او دغه د دسمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه؟
او دا یې خنده کړم بیا الکو حالات یې ورکو الک تم ګنډله خپل لاس مې جوړ. دا ډېر سخت ده، تاسو وینئ چې بازارو کې دا خان خرڅېږي داسې یقینوم شه چې لس زره روپۍ ته دي، نو دا موږ خپله په خپل لاس بیا جوړو.
او که دا جیز تیار نه کړئ نو څه کېږي؟
خو داسې ده چې بیا موږ یې وانخلو، بیا یې خالي راولېږله، دا خلک خبرې کوي تانې ورکوي چې دلته جیز را نه وړو، خالي را وړله او یا پیسې پرې اخیستې ورته کور چې مر.
نازیه هغه ځوان نجلۍ ده چې تمه کېږي دوه میاشتې وروسته واده شي، نو ځکه اوس د خپل جیز په جوړولو لګیا ده. د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزیې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي، چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی، چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي، د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي، نو د خسر په کور کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکي محتاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی، خو دا چې د خسر کور ته یې دومره ډیر جیز نه وړی، نو اوس هم د خواښي پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري. نوموړي وایي چې کلونه کېږي د همدې تحقیر او پیغورونو له وجې په پټه اوښکې تویوي او دردېږي.
د جینۍ څه ګناه دی؟ ګناه خو د پلار و مور وي کنه. پیسې دې واخیستې، داسې شی ورته واخله چې په آینده کې په درد وخوري او سر ټوټي نه وي. وایي راغله د پلار د کور نه دلته، اوس دلته موږ ته نصیحت کوي، په سر جګه جګه غږیږي او کېږي، پلار دې چی نه دي درته اخیستي، کالي نه دي درته اخیستي، او خپله کوټه خو باید درته جوړه کړې وای کنه، قالینه شوه، المارۍ شوه، تخت شو، همدغه شیان. د ما ګناه خو نه دی، خو ګناه مې یا د ورور دی یا مې د پلار دی، خو هغه ښار ته ځي کنه، هغه یې خوښوي راته. خو بیا چې کوم وس هغه مې نه رسیږي، فقط په ژړا راشي، په سترګو کې مې اوښکې ګاډي شي. خوښي خو تانه راکوي، خو د بل ځایه یا د خپل خپلوانو کې کومې خزې چې راځي هغه هم ته ناره کوي چې ته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کی هستی مې نه پرېږدي په قراره.
د خلکو په وینا ځینو کورنیو ته چې کله نوي ناوې بدیږي نو له همغو لومړیو ورځو څخه خپل اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي. د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوي ناوې ودیږي نو له همغو لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښ یې د دې ټول هغه جهز چې په ډېرې خواره یې برابر کړی و خپلو لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
هو جهز مې جوړ کړ، ما په خپله ډېر کوشش مې وکړ، خپله مې ځینې وګنډل، خویندو مې راسره کومک وکړو. مګر مخ چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته، بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخیسته او خلکو ته یې د توفې په شکل باندې ورکړه، ته یې پرې نه خود دومره. ما ډېر زحمت ایستلی و، کوم تقریبا درې څلور میاشتې ما په هغې باندې زحمت ایستلی و، بیخي د سترګو نه خلاصه کړې وم. ویل چې دا به داسې یو یادګاري هغه پاتې شي، بیا وروسته ما سره به پاتې وي او استفاده به ته کوم، یا به په کم میز واچوم، یا به کم مثلا رشکالي او دا دسمال او سرمیزي او دا شیانو. بیا ښه نو ټولې توفې په شکل باندې ورکړه خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو یو شمیر کسان بیا وایي ځینې انګایندې داسې هم دي چې خپل جیز ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي، او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښ یې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیز زوی راوړی وه، بس دونه یې راوړی خپل وس قدر، اما غی خپل ځان ته وساتله، ما ته نه در کړی. دا ماشین دی حیاتی و دا پیالې و چاینک ترموز و دغه شیان وزوی نو شین نه و. دا بکسه وو غو بکسونه کې خپل کړی زوی خورور ته لته دی ته ما ورکوا، خپل مال ځان ته وساته دی ته وخت ما ورکوا، که یعنی تاسو سره کې نو سکه نو سکه نیوی بسل کوره.
خود اسلام له نظر د جیس پر سر ناوی ته پیغور ورکول او سپکی سپوری څه حکم لري؟ د مولا دینی عالم محمد الله سید زاده څخه پوښتلی دي.
کدی چالو واسی کیږي او شای جوړی یا نیلری او د پلار کورنۍ، یعنی د جلې د پلار کورنۍ په بسات کې یا په تاوان کې داوی چې خپل نور ته مثلا فرش ورکی یا ظرف ورکی، هغه د خپل کار دی، ولې د حد او د توان ته اندازې پورې. اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې که یو شی ورنه وړي، یعنې جیز ورنه وړي، نو هغه په هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښت وي، په کمه سترګه ورته کتل کیږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی نوموړی وایي
کله چې ما واده وکړه باور وکړئ سي ما د خپل ځان سره هغه یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده، او یو درې څلور جوړه جامې مې درلودې د هغه سره ما واده وکړه ولاړم تللې یم. فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه، یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخي د هغوی له طرفه، یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه، نه په هماغه ورځو کې، نه وروسته له هغه، نه تر اوسه پورې فضل خدای د داسې کومې ستونزې سره نه یم مخامخ سوې. حتی په رموز کې تر اوسه پورې راته دا خبره چا نه ده کړې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې، هېڅ شی مې له ځانه سره یې نه وړه. یعنې د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي، د ځوان په اساس کې، د ځوان په بنسټ ښودلې کې نور داسې څه ستاسې په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه ده، د ځوان مخ ته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوان څنګه په پښو باندې ودرېږي دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي، او د خواښې په کور کې هم د پیغورونو پر ځای ښه راغلاست ورته ویل کیږي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسی د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
خو ګوریدونکو کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیس کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلن سره مخ کیږي، بلکې ځینې وخت د همغو توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي. په دې حق لزمونږ همکاري فرشتې غنی و تمثيلي ټوټه لیکلې ده چې ستاری امینی، شفیقی لکنخیل، یاسمین حکمت او هارون ګلزاد پکې نقشونه لوبولې دي. په ګډه یې ورو
وزرغونی دومره داوی له ما سره مو وه، هیڅ حوصله نه لرم. او درې زبدې موسنو خواکه شم دا یو تار ویښته دې په دې سر د تپری نه دم
ټول ویښته دې را توش کړه. خلا خدای نه پاره پریمګ دا او بو په دې دوا کالونو کې مې بغیر له قدر عزت څخه بد رسیدلې دي چې دا سال دې را باندې جوړ کړای. او ما خو بیا کومه بد خبر نه درته کړې، هم دومره مې وویل چې ډاکټر ته د ناروغې لپاره وویل چې کار ما کاوه او یو دوه ورځې استراحت وکا کنه نو لباد نه به بتاره شم.
بس کړه بس، دوه کال دې له واده نه تیریږي، بانو ته یې ګوره، اره ورځ مریضه یې، اره ورځ نخری کوي، دې مکاري ته یې وګورئ. توبه مې دې وي، توبه توبه، د کور له کارونو ځان خلاصوي. زورکه شه رنګ دې ورکه، نور انګان دې مم دې.
خو ګوریدونکو دا وا د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګورې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، د انتخابات ول نتایجوم د انزر ګل جوړ شو. ځینې کاندیدان خو یې ایس په کیسه کې نه دي، ته به وایې چې هیڅ ځان کاندید کړی نه و. چا چې رایه اچولې هغوی هم ایران دي، چې رایه څه شوه او چا چې نه ده اچولې هغوی هم ایران دي. داسې خو ټول خلک ایران دي چې انتخابات څه بلا ووهل. د خبراوني په پیل کې هغه عاشقانه لیک در اورو چې پودری مرجانی خپل معشوقې ته لیکلای ده.
ګرانی د ما پوره پوره سلامونه ومانه، خدای دې وکړي چلکه د کوکنارو بوټی تازه او لکه د کوکنارو ګل ښایسته وي. نن مې چې هرې خوا منډې را منډې وکړې، څه په لاس را نغلل، نه د چا بوټونه او نه هم د چا د سکول او غوټه. او نه اوس د مونډرو بدبختو دومره خوماره باندې راغلی چې زه وایم ځان ته مې اور اچولی وای. لسو غنی هم نشته را سره چې هغه د لسو روپو پونډر خو مې پرې اخیستی وای، او یو څو شېبې مې ځان پرې نشت کړی وای. ګرانی پرون عجیبه کیسه را باندې وشوه، په چور کې روان وم، ما وویل چې څه شی پیدا کړم او وی پلورم. اون شیان چېرته پیدا کېږي؟ نه له چا غورځېږي او نه هم څوک د کور دروازه خلاصه پرېږدي. د موږ کار هم غلو خراب کړی دی، د غلو له ډره څوک دروازه خلاصه نه پرېږدي. که نه ښه وو کله کله به یو نیم کور ته ننوتلو او کوم زوړ بایسکل او یا هم زړه کراچۍ به مو غلی راوویسته او راسره یو به موړه. ګرانی خو پرون چې په کوڅه روان وم، ناڅاپه مې د یو کور پلو پام شو چې ګورم دروازه یې خلاصه او پانګر کې هم خان نوې چینای بایسکل ولاړ دی. دا خو هغه مې وکتل او داسې غلی ورننوتم. بایسکل مې لښکره ونیو او کرار کرار مې راوویسته. چې کوڅې ته راووتم نو پښه مې پې واړوله خو پښه مې پې ونه شو اړولی. خدای خبر چې څه راباندې وشول. بیا مې خواته که او پیاده رونه مې پښه پې واړوله چې ګورم چاله شا کلک ونیولم. پورته یې کړم او په دا ویاله کې لکه د زړې کورتۍ وویشتم. ډېره غوسه راغله. ما ویلکه مرجانیه دومره خو هم کمزوری نه وي چې څوک دې لکه وایي پوکانه پورته کړي او لکه د بادي توپ دې په ویاله کې وولي. څه سر به دې خوږوم تر څو مې چې ځان له ویالې راښکه واته له غټې ووهلم. ویلې بایسکل دې ولې غلا کاوه؟ ورته مې وویل ته لږ صبر وکړه زه خو کیسه درته وکړم لیونیه. هغه وویل ته اوس کیسې هم راته کوې دوه څافېړې نور هم کش کړم. ورته مې وویل کاکا بایسکل مې غلا کاوه نه زده کاوه مې ودې نه لیدم چې له پیاده روم یې پښه پې راواړوله. هغه دول هغه دې نور هم کش کړم. ویلې ځای چې وژنم دې. ورته ومې ویل ارمان چې خمار یم کنه اوس مې دې لیدلی وم چې دا کوڅه مې دې په وینو لړله که نه. زما ګرانې ما ویل که بایسکل وپلورم نو تا ته به هم یو څه واخلم او در وبهیلیږم. ډېر مې یادېږې خو ارمان دې غریبی دی چې هېڅ مې هم درته وانه خیستل. د تا هم نه لیک راځي او نه هم خبر. هغه بله اونۍ مې ولیدې چې له مخې سره مې تېره شوې خو نه دې غږ راباندې وکړ او نه دې هم راوکتل لکه چې ودې نه پېژندلم. د ما هم په وس کې نه وو چې غږ درباندې وکړم او درته ووایم چې السلام علیکم د زړګي سره. زه که ژوند وو له خیره سره مو کومه ورځ چې په دمه کې وم سره ووینو. د خدای په امان ګرانې. هغلته وړاندې یو سړي ته سودا خلته کېښوده چې ورشم او راسره یویسم. ستا مین مرجانۍ لوغړن او خمار خمارو د خدای په امان.
ځینې میرمنې خپل میړونه دغسې په ټلیفون قومانده کوي.
وعلیکم السلام.
چیرې یې؟
په بازار کې څه کوې؟ جمپر چاته اخلې؟ که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یې رنګ مناسب نه وي اوس یې مه اخله. بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم.
او
نه نه ماشومانو ته یې مه اخله. بیا سبا ته زه ځم اخلم یې.
څنګه؟
کله په خوښه پوهېږې؟ تېره ورځ یې ټول هډوکي را وړي وه. ځه چې زه درغلم زه یې اخلمه. نه نه چپلکې وانه اخلې خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یې هم په کیفیت. چپلکې زه به خپله اخلم. اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته. څه شي؟ کومو جامو ته یې اخلې؟ نسواري جامو ته؟ ځه ځه زه به خپله اخلم درته. ځه جرابې هم زه اخلمه. اوکې ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه.
څنګه؟
څه ووایم نو؟ څه به واخلې؟ ښه او ښه سو چې را په یاد شول. ولاړ سه زغال راوړه خو ګوره پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې. خاوره یې در نه کړي. تیار پلاستیکي پاکټونه درسره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې پسې وتړه. ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي. زه پوهېږم چې دسکشونه ستا خو زه وایم چې هغه دسکشونه هم تور نه سي. وو ځانو لږ ژر راوړه چې ناوخته نسي. که زما منې نو په زرنج کې واچوه، لږ یې په ارزانه بیه راوړې، په زغالو برسېره کښېنه. ځه مه بیرېږه، نه لوېږې. وو وو ځانو په مخه دې ښه، په مخه دې ښه ګرانه.
دا څوک و؟
خاوند مې و.
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کې سوڼم نشي وهلی.
پخوا چې شاپینګ سنټرونه نه وو، نو خلکو به چې له هر ځای څه واخیستل وابه یې خیستل، خو څوک د هر ځای سودا نه خوښوي، وایي د سنټر شان اصل وي. لکه داسې
دغه دی خزی، جامې دی وګوره چې خوښې دي دی او کنه.
له کومه ځایه دی اخیستې دي؟
ته خو یو ځل وګوره چې خوښېږي دی او کنه.
ښه، رښتیا ووایه چې له کوم ځای نه دی اخیستې دي؟
خوښې دې شوې او کنه؟
ته د ما خوښه څه کوې؟ لومړی دا ووایه چې چیرته دی اخیستې دي.
په منډۍ کې مې واخیستې.
په بلا یې وهم، له مخې مې چپوه، چنګر ته به یې درته وغورځوم.
ولې خوښې دې نه دي؟
نه، زه اوس خدای دومره خواره کړم چې په دومره سنترونو کې د منډۍ جامې واغوندم.
ګوره ښځې، کبر مه کوه، خدای مه کړه چې د مړو جامو ته احتیاج نه شو. هغه دې ښې ښایسته جامې دي.
چینې شي اخیستی مې اخله، ما خو نه مې مجبور کړی.
ښځې، ته دغه بل ولوله واخله.
په بلا یې وهم، بل دې ورک شي لاله جامو سره.
ته خو یو ځل ولوله.
مریخ سنټر به یې 4,000 او 800 افغانۍ. هر وخت له ما سره دغسې ټوکې کوي. ما ویل چې دا مې ولې خوښې شوې.
دا خبرونه ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
سای ژوندون ته ټوپک منی سي دات څه خپړی واخله بار له یو ستړی واخله دات څه خپړی واخله بار له یو ستړی واخله ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پر نک روزوئے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتر لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غاڼې همدا سه بنف بنخ کولای دی ژوند 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 خپل دې ی خلکو 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 کول خلکو منی سې ژوندون ته ټوپک منی سې د قرات کتاب کې دوان خېدی یاو بنکد تاوس بلد جانان تصویر و ازموینه کې د نقل یو وړو کې کاغذ
او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړا و سترګو کده پټو غم خون کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رکھ دې ټول خاصه لفظونه